گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبب د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه ټلویزیون د خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. د دې اعلان وروسته متحده عربي امارات او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوه، خو سږ کال یې د دې هیواد اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ شان ستونزری د بی وزلی دنجونو د تعلیم د لارې بل خندوباله. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اوري. په پیښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پیښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامو پورې و په موټر سایکل کې ایښودل شوی و، د دې برید چې بورد ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. آصف علي زرداري نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزي 101 رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی، خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شاره روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای آلونو ته وسپارې، تر ننه پورې چې کومه ځمکې غصب شوې دي ټوله په افغانستان کې غصب شوې دي.
نن د مارچ 10 د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیان او څارنوالان نور په دندو نه دي بوختې. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې مراسمو مو خبرو، هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډیر هغسې واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ښوونې زلمی او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شار روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي یو شمیر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ یې کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمیر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې البته وایي نجونې او مېرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډیرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډیریږي خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر همداسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امرودل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوي وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو د افغان نجونو کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوالي کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوالي ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات درو مشکلات هم
دی مې کوم د ستونزې د دې چې بچی مې له خونځي پاتې دي دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او خونځي پاتې دي موږ برخلیک هم نه دی معلوم اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی زما بچی ناهیلی او مایوس شي وي
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پیښور کې اوسېږي ورته نظر لري
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي ډېره زیاته مې زغړې چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې لز زده کړو به برخې دي د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي
څلوېښت فیصد فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس یې نسي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار خبري آژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي هم هاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سر ټکوي بلکې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یوه لویه ستونزه ګڼل کېده نور جزئیات په دې راپور کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوې دوی وای په 13 ورستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوې دي کابل میشته منمون سنگ کرونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانې دلې چې تر لاسه کړی
ما از مو سره زمینی دکان مې
خار کې تر پلازی لاندې په تکاوي کې ما یو دکان درلود د 1.5 لسو 4 نیم پوري می ترې کرایې اخسته بیا یې زورواکي کوله په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاش چې مې وکړ دکان را څخه غصب کړی دی اسنادونه لما سره دي
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاد وای د تیر حکومت پر مهال لغ غصب څخه د دوی د ځمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو خو په خبره دوی ته یو لوی ځمکه هم بیرته ورنکړل شو هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د حالو زمو کا په لحاظ د خدای الو ته وسپاري تر ننه پورې چې کوم ځمکه غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوې دي تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورکړي د مونږ اسناد هم د غوس په شاروالۍ کې پراته دي چې هم د غوس
افغانستان
کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موس فیلن په کونړ کې د لورګل رسواله کې زموږ ځمکه دا چې غصب شوې ده همدسه په غنیخیل رسواله کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوې ده ځمکه زموږ غصب دي همدسه په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام رسواله کې کاراباغ کې د غزیونو زموږ ځمکه غصب شوې دي همدسه په مزار کې دي همدسه په ایرات کې شته دي همدسه په هغه کې لغمان کې شته دي همدسه په هغه کې شته دا صورتو وي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په گردیز کې شته دي دا ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکه ډېر زیاتادونه دي زموږ کې ټول غصب شوې دي وروره
نو موري دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شو یو ځمکو اندازه څومره ده خو ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بلابلو اشخاصو لخوا شوې ده تازه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شو یو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسی پیل کړی ده د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس تیر ورځ خبر ورکړ چې عدلی وزارت د کابل په ګډون بلابلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوی پلاوی ته دند سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوې دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلی وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنۍ او پیکا کې دوه خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی و کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردواره وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان به کې ووجل شول او وطنه نور ټپیان شول
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اسف علی زرداری نن د پاکستان د څوار لسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداری په روند پاکستان د مرکزی ایالتي جرګود استازو په 401 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو دا چې د پاکستان د قوانینو لمخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال رادیو له خبریال عبدالحی کاکل نه مخکې وکړه
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پر رسمي بوسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دی آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسی پورا واکه درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاری پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري غوندې مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو به ډیر غټ نقش وي البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چہرہ به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کیږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کرته و چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رایې ونه ګټلې، اې دې وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دای به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي، نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و، دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چا ته د تخپله معلومه وه، ځکه چې د ائتلافي حکومت رایې چې دي هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغو افغان بیرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د دی ایس سازمان په وینا د خپلو حقونو لپاره په کلکه مبارزه ته دوام ورکوي. د سازمان پرون د افغان میرمنو لپاره غږ پورته کړی. د هشتګ په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې، ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینې بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
فکر کوم چې زموږ اعتراضونه باید پراخ او دوام ومومي. د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابي ازادي رادیو ته وویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادي رادیو ته ویل
بنان یک بار دیگر ندارم. رئیس موږ د افغانستان نه دننه د طالبانو رټول زپونو شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخنې نړیوال سازمان او د خزو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د خزو او نجونو
دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې ناستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې، چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وای چې بیکاري نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څیړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې، چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې، بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وو چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهوو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبان حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږ کال دا ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین تر څنګ